د نننه او نړیواله کچه د پراخو خبرګونونو سره سره تر اوسه د طالبان حکومت خپل پریکړې نه دی بدلې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام دا دی چې د هلمند ملت کجکی ولسوالۍ کې شبکو ډیر کار ډیر دی. موږ دا غوښتنه طالبان حکومت څخه چې دلته روشن شبکه هم فعاله کړي، مصرف یې هم لږ دی، ښه کار به هم کوي، پر دنو شبکو به هم کار لږ شي.
زه د پکتیکا ولایت د وازیخا ولسوالۍ د چتری د کلي علم نمیږمه. نو دا خواهش لرم له طالبانو چې زموږ ته دې مرستې راولېږي. بیخي ډېر وخت ووت چې مرسته بنده شوې ده. موږ غریب کاره خلک یو او سهار راوځ مخام روزانه پسې ګرځو، روزانه نه پیدا کیږي.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله. دغه د ایران مسافر د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سره نورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو، که دغه باندې کم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي. د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې، نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي. د افغانانو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دي ناخلي، بې عزتي درکیا، بد رد درته ویا. نو د افغانانو دغسې وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلي. پراته دي کله یو نخره روانې کوي، کله بله نخره.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچر نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ولی تولن انزبشتما کلیزا او تولو تا مبارکی وایم.
په جرمنی کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزا کې د ډاکټر اکرم ملکزی د هڅو ستاینه هم وشوه. د ښاغلي ملکزی سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوي کتاب په اړه شخیدلې یم.
نو ما ته جرمنی ګرامر په اول وباچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې په کې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږ خواږه شوې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکر د یو شمیر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپږ وچرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبي پر وهلو بندیزونه لګیدلې.
د ورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کیږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې، د ماما په واده کې، نو دا هم د شزو یو شوق دی، اهم یو واسه دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه دا شخ د تل لپاره خلی شو. په جرمنی کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمنځل شوه. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو، خو د ټولنې مشرانو ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د روژې او اختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنې شوه. جزئیات له فریدې سیال نه اورو.
دا جرمنی په هرت خار کې د کلتوري ودی ټولنی غونډه د جمعې په ورځ ادمي پښپګوښته ما جوړه شو. د غونډي انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویانت عبد الغنی مدقیق د پپیل کې د غونډي اجنډا روښانه کړه.
زبوت نه نه غونډه چې د افغانستان د کلتوري ودی ټولنې د 25 کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوی، او دا مزل ته په لاندې ډول تم شو. دا پروګرام په دویمه برخه کې د هیواد وطني علمي او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم ملکزی علمي او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه، هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان وو چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودی ټولنه له یو بڼ سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دوه نیمو لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډیر بوټي کرلی، د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی. او دا بوټي به غوټۍ وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لوی لوی ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې یې د وطن سره تړلې دي. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانې وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ پروبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهاند اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو د هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو څو پنځو سیمانه ډیر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي، او واقعي چې افغانستان کې د کتاب کمه احساس ده دا خلا دی فرهنګي ټولنې ډکه کړي وه. زه یو مکار په توګه پاتې شوی یم، نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې د ټولنې سره مالی، مادی، مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته، او دا ټولنې تر دې ځایه رسولې ده. مشرتابه ته، رهبری شورا ټولو ته درناوی قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکان لري. خدای وکړي چې بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بیرته له سره دا لړۍ پیل شي، او افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا احساسیږي لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ دې غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډېرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسې ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره، له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه، او د افغانستان نورې ژبې، او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفوي او ودانه معماری او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینی سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوری میراث نور به شتون ولري، او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو میلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې، نیک امیدونه او تلیدو.
دا غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو. هغه ته یې لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلیکی ور کړه.
دا ستایلیکونه چې یو په پښتو ژبه او بل په جرمنی ژبه باندې ډاکټر سردارالیکی.
او دا ګلان ګیډي هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملکزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې لوري ډالۍ وسپارل شوې. خغلی ملکزی وویل،
خدای دې هر څه ته داسې د ژوند هم سره ورکړي چې ماته یې کړې. قدم هم سره وای. نن به زما دا ټوله کتابونه وای. نن د پخلي باندې خبر شوې یم، نن په سودا باندې خبر نن د کور ټول کارونه زما دې کړي. نو ماته وای چې کینه ته ولسته خدمت کوي، بس د کور خدمت به زه کوم ولسته کوي.
ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی دی. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خبرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکزی په روسیو کې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه ده.
دا خو د ګرامر کتاب دی، یعنی د جرمنی ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودتي پکې، نو دا اته سو شل مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی؟
دا خپل په جرمنی کې چاپ شوی دی. دا د خبرندوی دی، یو اکاډمی وندې ټولنه ده چې نوم یې د فاین دویچ شپاخې، یعنی د جرمنی ژبې ټولنه، هغوی خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنری چې په جرمنی کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت ترلو چې هغه ډیره ګرانه ده، بیا په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پریوته وي، افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلک څرنګه؟
دا کتاب هم ډیر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډیر لګښت غواړي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ ده 15 یورو. خو لکه نیک مرغه تا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی، د خیریه مؤسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی. او دغه کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل، ټولو یو سلو اتیا محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی.
په افغان کډوال په جرمنی کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ هغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، هغه اخیستلی شي او کنه د جرمنی چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمۍ په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په سلام باندې دا چاپ شوی دی. افغانستان کې د خرڅون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون شوی دی. نو د جرمنی کې چې د لاسترول لارې ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملکزه، او د کتاب نوم وایي په جرمنی باندې، وایي چې دویچ شپاخ لایشت گمخت دی دویچ گرامتیک افغانن، لیابوخ در دویچن گرامتیک فی افغانن، در اینترنت گواچی بیاد کتاب ایست بین نمره رازی. نو در قدریش این پکار در لگوال نوم چه زماشو در کتاب نوم چه موال او ایست بین در چه اینترنت که سره واچه یا در کتاب پلورنزی کم چاته یوی اوی بیاد کتاب پر دو دری ورزو که پیدا کویش، یعنی هر کتاب لورنزی ته چې دغه ریشینه ورکې په جرمنی کې ارڅو کې بیا لاسته راوړل شي.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کیږي، دا تش ته کتاب پوهه. خو یو څو وایم چې په دې چې هغه د افغانی ټولنې په افغانستان کې چې دا په کابل پوهنتون، د افغانستان پوهنتون لپاره دا کتاب خپور کړ، نو هغه یو سی ډي هم ورسره جوړ کړی دی. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسیدلی، هغوی بیا کوي چې دا سی ډي ورنه کاپي کې واخلي. او ځینې کسان چې حتی دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا حتی ډاونلوډ کړي. نو دې وخت کې باید وایم چې دا د کتاب چې د فاین دویچ شپاخې د ټولنې دغه ملکیت دی، هغې کاپی رایټ لري. نو دا په عام ډول باندې فعلا د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دې نه باید اجازه واخیستل شي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې دا سی ډي وه، یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي یو بل ته. څومره چې اوس ما واورېدل، ډېر کسانو سره په پی ډي اف ډول باندې دا کتاب اوسته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب، په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړی دی چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پری لیکل شوی یا گرامر دے نورو نو ما خدا سی کرے دے چیز جرمنی گرامر میں پتی ستاو نو ما دے جرمنی گرامر نا اول پلٹن کرے دا چھ پختو کی انڈول بے چھ شوی نو ما دے پختو انڈول لٹول ہے دے بیا اول دے پختو انڈول نا بیا پکرار کرا بے تر آغلیم جرمنی گرامر دے جرمنی جی بیتا نو پا دے اساس پاندے ما تاگا دو جی بے یوبل سر پرتز کری دی بیا مل آغا شے چھ پختو بے اتا دا شے ہوئی پا جرمنی جی بے اتا دا شے ہوئی
دا غا پرتلا خود دیر وقت نیسی چم را وقت کی تاسو وکوالی شوال چھ دا گرامر دا کتاب چاپ تا تیار کی
دغنو ډیر دقیقه پښتنه واسطه لاس کلمه په دې کې تیر شو
یعنی په لاس کال کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی ډاکټر صاحب ملک صاحب کوم افغانان چې په جرمنی کې دي خصوصا دا په دې ورستیو کلونو کې چالته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمنی ته کډوال شوی دی دوی ماته ویل دي ځینوې چې جرمنی سبا سخت ده تاسو فکر کوي چې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه کتاب د دوی ستونزې ور اسانه کړی
نو جرمنی ژبه خو په رښتیا سخته ده نو پښتو کې یو متل دی وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده نو لار چې سیدا پیدا کړي بیا ورته ختلی شي نو جرمنی ژبه هم داسې ده دغه سخته ژبه اول دا چې یو شی چې ډېر کلکي هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچي هغه بیا خوږ شي نو ما ته جرمنی ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي نو ما خو تر اوسه چا نه دي اورېدلي چې یار زده مې نه شوه هر څوک راته وایي چې تا خو تومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوو خپل کېږي بیا ور
له ښاغلي ملک زینب په مننې اوس په دې یو بل کتاب پاڼې راوړو د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای
د ځوان کاکړ لیکنی د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې وږمه کې او آریانا کې چاپ شوی دی دغه اثر چې د کاکړ تاریخ بنسټ لورې خپور شوی دی کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوند دی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو څېړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت چې خپل استاد ژوند دی او دغه نو وروسته بلابلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخونه جوړې کړې دي او یو شمېر اثار هم چاپ کړې دي زه باید دا ونه وکم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا د ځې کاله مخ کې ترتیب او تنظیم کړې و خو د بلابلې عواملو لمخې دا اغه وخت د چاپ امکان برابر نشو او خدای چې اوس له خیر سره تازه د چاپ را وتلې ده د کاکړ تاریخ بنسټ او پتیره بیا د خغلی کاون کاکړ او خوږی کاکړ په هلو زلو دا چاپ شوی نه زیاتره د مالی لګښتونه د دوی په غاړه دي راټولونه د افغانستان د علوم اکاډمۍ څو دوستانو کړي د لکه بشر مل زرغون او مصطفی صافی د چاپ زیار د برخو کې هم خغلی سمی الله زیار بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلې دي
لبي خبرتیا وروسته د شغلی انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ځوان کاکړ لیکنی دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چارې په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړی دی د شاغلی انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړی دی چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې پا پخې نه دي.
اصلي خبره خدا ده چې ځوان کاکر لیکنی د هغه وخت لیکنی دي چې استاد کاکر تازه د کابل په هنتون د تاریخ له تحصیل فارغ شوی او لمرنی وظیفه یې دغه وخت په پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې شو ډیر اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکر د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکر لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغه ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېرې لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي، یعنی هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یو لیکنه ده. نو په دې توګه د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالي پیل کړی ده.
انصر صاحب، د کاکر نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له روسي نظر سره بدل شوی دی او کنه؟ د استاد کاکر یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بے طرف نه وي او دا د مورخ وځي، حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کوي، حقیقت له بربګان سره تفکیک کوي او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکل باندې پیلو کې تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي، هغه کوم د سینې د چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي.
په دغه خبرو کې انصر صاحب کاکر صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود،
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر یم چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په هنځي کې کابل په هنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقاله زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقاله هغه وخت کې دي چې د تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دی تللی. همدلته دی البته لن سفرونه کړي دي په همدغه کلونو کې د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته، خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکر صاحب د هغه په اړه چې د لوستې تاریخ دی د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یو خبره پکې ده چې دا نظریات پخښ شوی دي، یعنی دلته په دغه ځواني د وخت په لیکنو کې با لکه چې د پیل امی لیکنې دي دومره په خنو لکه ورسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو ورسته چې په تاریخ کې کلی دي، نو دغه ورسته همدغه نظریات د بیا پخ شوي دي، لیکنې پخ شوي دي او د چیرنې د نوو اصولو پرانا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل د جوړسته بل بڼه خپل کړې ده.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډیر تمرکز په کوم موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي، مثلا د یو شمیر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغه باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا و انشاء پکې لیکنې شوي دي، یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت د اکادمیک هیئتونه راغلي دي او د لیکتود او ژبه په برخه کې څه فیصله کړې دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي او هغه فیصله هتا راوړي دي په خپل دغه لیکونو کې په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خبرې کړې دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و د یو ډیر خط تبصره کړی دی او یعنې زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دي
ژباړې ته براشو دغه د ادبیاتو په برخه کې څو مثال ته تاسو اشاره وکړم. زور صاحب د استاد الفت د املا او انشاء په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده د نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده د کتاب
تر ډیره معرفي ده یعنی یو ډول د لیکلم دي تقریزه اگر چې انتقاد هم سره لیکل دي خو تقریزه یعنی د کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوې ده چې دی کې زنی غلطه اشتغال باندې ده دا تباتی غلطی دي تباتی غلطی پکې ډیره غشوې دي چې باید نه وې شوې ده سي تباتی غلطی او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړي ده. خو خپل په متن د کتاب په متن کې زیاتره تحقیق باندې لږ
تاسو د غنی خان د پلوشي کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله په هغه کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکلی دی چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته دی یعنی دغه لیکنه اوسه تشریحي ده د غنی خان د شیرونو په بلابلو ارخوان په کتاب سره شته دي. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنی ده د دې غنی په لوښونه ده بلکې یو څه تفصيلي بحث هم کړی دی. مثلا د شیرونو بلابل ارخونه تشریح کړی دي او په تفصيل سره په راګه ده لري عنوان مرتبر کړی د غنی په لوشه د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوی ځلان ستوري. ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړه همدغه د غنی په لوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړل سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا. هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و د زندان د وختونو مجموعه و مګر په غنی په لوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو د پنجرې چغار هم چاپ شو او د غنی خان نوی شعرونه هم چې دغه نه ورسته لیکلی و غیم را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو او دغه چاپ نو ورسته پر دینو بیا او صاحب کاکل ډیره زیاته مفصله غی کړی دا تبصره کړی دا او بلا بل الخنی د غنی د شاعر یعنی واځي د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعر بلا بل الخنی ترجم کړی دی.
انتور سب د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې کشباړو ته وس راشم څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي
د ژباړې په برخه کې بیلابل لیکنې هغه وخت کې استاد کاکړ له کومره انګلیسي ژبه سره آشنا و یعنی کونسټون په دوره کې هم آشنا و نو لوزکای زما په نظر ډیری لیکنی چې کړی هغه د تاریخ او اجتماعي علوم په برخه کې نه ده د دغه برخه يم چې ده د ژباړو برخه هغه يم تر ډیره هغه د تاریخي ده یعنی د تاریخ په باب لیکنی په کې راغلي دي. خو د ځینی اجتماعي مسائل هم پکې راغلی دی مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټې او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه یو ختیس په هم دی کلاوس فردینان نومیږي دغه د افغانستان په اړه ډېر لیکنې کړې دي راغلي دي دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړی دا او د په د مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلی دا. یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي د تولستوی په لیکنه شته دي. یا د چوخوف ځینی لیکنې ترجمه کړی دي د شوروی منابعونه دغه وخت ترجمه کړی دي.
وبشه یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړې دي
ډېری خونه ما د صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویرا په نامه او ویرا دغه کیسه د ترجمه کړې ده د شوروي منابعونه
یعنی روسی ژباړل شوې ده دا کیسه
داره بند زه فکر کوم چې نه د روسی نه ځکه چې استاد کاکر روسی ژبه نه وزده خو روسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړی.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو ترڅنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي. لوي خبرتیا ورسته د ځوانې کیسې لیکوالي لیمه ودان کیسې لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه
د یو بل وخت په نوم لنډ کیسه دا کیسه لیمه ودان لیکلي او ازادي رادیوي مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
تر مخ شپګو وچر ګوړي ورپسې روان وو. نوې راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې د مرغۍ بچي دی ونه لایوي څنګه کې بلې تترپ کړل الوتي زده کاوه. د سمرګل زوی دی ونه څنګه تر ټوکونه وروهل لاسې پرې ولکه مسکای شو شاوخا یې وکتل. د سمرګل خاطه ورمنډه کړه سوې سای وویل ابا ابا او سمال دی ونه هغه څنګه تر رسیدي مینې چې څومره لوي شوایم چې نور هم لوي شم لتا سره به په پټي کې کار کوم بس چې ژر لوی شم. سمرګل خبرو ته غوږ نه نیوه خپل کار بوخت وو. ماشوم د کلا خواته منډه کړه. سمرګل ورپسې وکتل سوړ اسویلی وایست. له ځانه سره یې وویل د ماشومتوب څه بېغمه ژوند وو څومره ژر تیر شو کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه په لاس کې یې لوښي او دسترخوان وو. د سمرګل خواته ورغله دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل. سمرګل صادر په تور تندی تیر کړ. دل مروهلی مختور د غونې علاج وات شول کیناست د چای پیاله ور پورته کړه. ګلالۍ وویل کاش کې غوا مو درلودای اوس به مې د سابو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. سمرګل سوړ اسویلی وایست وای وویل خدای قهر دی یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان وو. ګلالۍ پاسېده د کور په خوا رهي شوه. کس را ورسېد خلاص کې لور وو. سمرګل ورغه کړ تړی ماشې معلم صاحب. معلم سلام وکړ وی ویل جوړ اوسې سمرګل وروره که د خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. سمرګل سر وخوځاوه ویرېبه معلم صاحب موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې پرې بلو بوخت شو وی ویل شکر چې پټی خو لرئ باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه امسا په لاس کلوپ کلوپ روان وو. د زردالیو باغ ته ورسېد جر جر سا اخیسته پر پوله کېناست. معلم غني خوا ته ور روان شو تر څنګ کېناست. ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې. سمرګل په باغ کې په کار بوخت وو. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست ای های ځواني څومره ژر تیره شوه وخت به دا ټول ځمکې یوازې ما پاللې اوس ګوره. د ځوانۍ خاطرې ور یادې شوې. له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت وو. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت کا جانه شکر چې روغ یې.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخه کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپل کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې شزو ته د چمبي وهلو او سندرو اوریدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دوت ته اجازه ورنکړي. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې شزي په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل دا ازادي راډیو د خبريال پورا پورکی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیشنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې شذو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا وهي او سندري واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دی ونیول سی او د سندرو د اورېدو په صورت کې دی دغه کورنۍ شذ بندي سي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې تر وتې میل کوي چې دریا پراونه واړي او که دوی دا بنډارونه کوله بابونه ویشتیا نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کوه کورواله یې بوزي بندي کوي چې تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه او چې هر چا د بوتې زما سره به معلومات کوي هغه څلوري سات خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې زموږ په ولسوالۍ کې دومره موږ ځینې اخیستې دومره ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علما او په زیرعام خبره ورته وکړي یا خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سولاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغلت یې ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې نیسوسوځین ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپل منزل د شوزو یوازنی حواس دی.
زه ډیره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه را کول کیږي چې خوشحالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولی په څه خاطر پر دا بیرېرم چې سبا ورځ ونه وای یعنی شزي دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل حمامونه بند کړل کورسونه بند کړل پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې شپږیږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د شوزو یو شوق د اهم یو واسه دی. نو
د کندهار یو بل وسیدونکې چې خپل مستار نوم راهله شي وایي ودونه او کوزدي ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شزي پکشي دریه وهي سندري اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس کچيري زما ته ورور واده وسی زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تیروم. موږ خدا پرستی هم کوو ساز او سرود هم اورو نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده البته د اسلام په چوکاټ کې موږ مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه موږ مخته وړې دي خو خپل د خوشحالي لپاره موږ هم یو څه کړی دي او کوي. زه ساس چلانوم زه سرود چلانوم زه ارشګته زما زه فیشن کوم زه شلباسه غوندم زه د ورور ودل منځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو رئیس رواج لري چې شځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکرو زوړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نکري زوړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړي مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر په اړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلی شو. بهر لها غکندوالی دباندی دا پلا نشه تیر و تلی دادا تینا ترنر مشهور سندره ده نومیده مجبل اتل تزررت نلرو دا سندره پاتی شوا و پاتی ویوی خو پخپلا پا امریکا که زیشه دلی تینا ترنر چه دا راک ان رول پا ملکی مشهوره و دا می پا سلر وشتما پخپل پلرانی هیواد سویس که مراشوه ترنر دیو بزگر پا کور که وزیشه ده پا پندروسم میلادی لسیزه که چه دا راک موسیقی نوی مشهوره شوی و دا دا موسیقی لکاروان سرم لشوه دا دی شهرت پاتیایم لسیزه که اوج تا ورسید دی لخپلو اتو لویو جایزو چخه شپش پا هم دی اتیایم لسیزه که تر لاسکلی دا دومره مشهوره شوه چه پا 2008 کال که چکله رولینگ آستن مجلی دا موسیقی پا طول تاریخ که دا سلو بیسار و سندرغاریو یو لسخ پور کرد و لسم نوم پا که دا تینا ترنرو دا دی دا سندرو یو سلواتیا میلون آلبومونه تر دی دا ما پلورل شویدی ترنر دا جوان پا رسوی که پا سرطان اختوا او مغزی سکته وکره دا مرک پاره دی پا خپلی مشهوری سندری مجبل اتل تا ضرورت نلرو که پشتنی کرد سو وکرو لجوان سره موجو تری روان که یوا نخش تری پریشتو سموشت که سبا در رنا پرنگ زلیجی که به ختم پتیارش زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم تر بلی خبرونیمو خدای مل